ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منی د خبرونو لپاره سره ګل ایاز او د ټکنیک په برخه کې را سره پلوشا همکاري کوي. د دې خبري غړی د سر موضوع په بنو کې روانه د پښتون قامي جرګې رسته ورځ ده. د دې ترڅنګ پاکستان کې سیاسي صورتحال باندې به هم درته تازه حال درکو. خو له هر څه مخکې د پینځو بجو تازه خبرونه د ګل ایاز ناورو.
پابلو کې د پښتون قومي جرګې په اخري ورځ اګډه اعلامیه خبروي. د پاکستان حکومت د مارچ تر 15 پورې په تورخم او چمن دروازو د تګ راتګ لپاره شرطونه نرم کړي او د روسي هوایي ځواکونو په اوکراین کې پولند پولې ته نږدې فوجي اډه برید کې لږ تر لږه 15 دیش کسان وژلي. دا خبرونه تفصیل په بونو کې د پښتون اقامي جرګې نن درېمه او اخري ورځ ده چې په پای کې به ګډه اعلامیه خبريږي. نن په جرګه کې د پښتونو مشرانو ویناوي وکړي چې پکې افراسیاب خټک، منظور پښتین او نور مشران شامل وو. دوی د پښتونو ته د ورپی خو په مسلو په اړه خبري وکړي. بلخو د جرګې ګډه اعلامیه لپاره 15 کسې د کمیټې غونډې کړې دي. دوی بعد د پښتونو په سیمه کې د وسایل او مسایلو جاج اخلي او پښتونو ته د ورپی خو کښالو د هواري لپاره به په جرګه کې د شو مشورو په رڼا کې علامیه تیاروي او ټاکل شوی چې نن یې خبر کړی. دا جرګه د بنو د میراخیلو په کرکټ لوبغالي کې د مارچ په 11مه پیل شوی چې تر نن ورځې پورې دوام لري. د جرګې په تالار کې د شاوخوا 3,500 کسانو د ناستې لپاره څوکۍ خودل شوی او نږدې هم دومره نور له تالار بهر موجود دي. دا درې ورځنۍ جرګه پښتونخوا ملي عوامي ګوند وربللې ده. دا پاکستان حکومت افغانانو ته د څلورو ورځو لپاره په تورخم او چمن دروازو له پاسپورت او ویزه بغیر د اوختو اجازه ورکړی ده. د خیبر ضلع یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط پرون مشال تبیل چې دا ګام د ملي امنیت لپاره د وزیر اعظم د سلاکار محمد یوسف په ځانګړي امر پورته کړل شوی چې تر مخه یې پاکستان کې سار افغانان د مارچ له 12مې تر 15مې پورې یوازې په تذکره او پی او آر کارت باندې افغانستان ته د اوختو اجازه لري. خلاغي رستوبه د دوړو هوادونو ترمن د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه لازمی وي. په تورخم دروازه ولاړ یو افغان کډوال خان محمد پرون مشال دی ویل چې باید دا مسله په مستقل توګه حل کړل شي.
دومره مشکل لور چې هغه ورځ زدا غي خوان راتله مزلور 15 سره گاډي کې ناس وي چې راغلی هم د سار نو ټول ورځ می 13 شو پرې نه خودم تذکیره در سره او کارت در سره نن په کار دا چې ټول عمر ته یو ورځ دا خو د یو ورځ مشکل نه دی روره.
دا یادونه ده چې په دې روسو کې پاکستان افغان مېرمنو ماشومان او ناروغانو ته په تذکره او پی او آر کارت دغه هیواد ته د تګ راتګ اجازه ورکړي وه. خو د پاکستاني چارواکو په وینا د امنیت په خاطر دغه سہولت ختم کړل شو. د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع په ګومل سیمه کې پرون په دوو بیلابیلو پیښو کې د امن کمیټې یو غړی وژل شوی او یو پولیس والا ژوبل دی. د ټانګ پولیس چارواکي مشال لوتیبل چې په کوټ حاکم سیمه کې امن کمیټې غړی فضل الرحمن بیټنی وژل شوی او د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړی ده. د دې بریز مواري چاند مندلی هم تیر ورځ ناوخته په ټانګ کې د پولیسو پر ګاډي بمی چاودنه کې یو پولیس والا ژوبل شوی دی. د دې بریز مواري تحریک طالبان پاکستان منلی و. په کراچی کې بیګا د لادرک شیاګانو د مندل لپاره د کمیټې غړي وډل شوه. د کراچی پولیسو رسنیو ته ویل چې د خار په اف بی ایریا کې تیر مخصوصتن موټر سایکل سپرو کسانو په سلمان حیدر نومیتن د هغه د کور مخې ته ډزې وکړې او په تیښته کې بریالي شول. پولیسو د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. بلخوا مجلس وحدت المسلمین په یو بیان کې د سلمان حیدر وژنه په کلکو ټکو کې غندلې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې سلمان حیدر چا وژلو. په اوکراین کې د پولند پولې ته نږدې په فوجي اډې د روسي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 15 دیش کسان وړل شوي او یو سل څلور دیش روبل دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په نورو ځایونو کې روسي ځواکونو ولسی ځایونه په نښه کړي دي. د یاوروف د سولې ساتنې او امنیت نړیوال مرکز د اوکراین په لویدیځ کې له پولند پولې نه 25 کیلومتر فاصله کې موقعیت لري او دا د هغه هیواد یو لوی فوجي اډو څخه دی. په دې ځای کې اوکراین له ناتو هیوادونو سره په ګډه فوجي مشقونه کوي. سیمایز گورنر ماکسم ویلي دي چې روسي جازونو شاوخوا دیش توغندي وشتلي خو ځیني یې دوی د هدف ته رسیدو مخکې تباه کړی دي. په عین حال کې د اوکراین په لویدیځ کې د یو خاروال ویلي دي چې روسي ځواکونو د خار هوایي ډګر په نخښه کړی دي. او اخري خبر د کرکټ درکو. د پاکستان آسټرالیا کرکټ لوبډلو ترمن دویم ټیسټ لوبه په کراچۍ کې دوام لري. آسټرالیا په لومړي ورځ ټاس ګټلی وو او د بیټنګ فیصله وکړه. آسٹریلیا په لومړی اننګز کې تر وسه پوری د وو لوبغاړو بلکې د اتو لوبغاړو په سوځیدو 503 رنزونه جوړ کړی دي. په دې کې عثمان خواجه یو نیم سل نه زیاتې منډې جوړې کړې دي. دا د مشالو ډی خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبرونه در تازه مونږ همکار ګل ایاز وړاندې کړل. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په بنو کې د پښتون قومي جرګې د رښتای ورځي حال به نیخ په نیغدر کو داراز. په پاکستان کې څه سیاسي صورتحال دی؟ دا حال به هم د اسلام آباد زموږ همکار نیخ په نیغدر کوي. خدا چې د پاکستان وزیر اعظم په ډی چوک کې د تحریک عدم اعتماد په ورځ باندې د جلسې غوښتنه کړې ده. د اپوزیشن یو سیاستوال دغه خبرې ته په څه ډول ګوري؟
نو پدې دوران کې پی ڈی ایم هم دا فیصله وکړي چې موږ مخالف راوړو. نو دا خبره به چرته وځي. دا ووټ آف نو کانفیډنس د یو داغه نه ورځ مخکې خلک جمع کول د ملک خانه جنگي طرف ته لیږل دي.
د پاکستان د لادرکشو کسانو د رسمي یا سرکاري کمیشن وای چې په زورګونو کسان د لادرکای دوی ته راپورټ شوی، خو دې کې زورګونه کسان بیا خوشی شوی دي. خو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکی دا وای چې دا کسان ونی و ورک شي او خوشی شي، خو پته نه لګي.
دې څه د تفصیل ورسره نه ورکړي چې دا چا ورک کړو، چرته ورک شو، ولی ورک شو، یعنی هغه تحقیقات په څوک کې په کومه طریقې بکیږي، د هغه شاته څوک ملوث دي په هغه ورکې دوکې.
او په خوست کې د واده پر مهال د یوې مشاعرې حال به هم ووري.
نو یار دا د څکات یار دا د څوکړه ماته با دین کات یار دا.
قبیلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسې
په قومي سملای کې په وجرا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر ماځیګر تر شپږ بجو پورې نه خپلې غوري. څنګه تاسو ته معلومه ده د پښتون قومي جرګې درې ورځنۍ جرګه چې په کوم په بنو کې روانه و، نن دغه جرګې وروستۍ ورځ ده. زموږ همکار عمر وزیر هم دغه جرګه کې شمولیت لري، دغه جرګه کې وخت په وخت تاسو تازه حال درکوي. هغه له ورځو عمر وزیر ستړی مشي او کدا راته وایي چې د سم شیبه مخکې مې تاسو سره خبرې کړې وي. تاسو ویلو چې منظور پښتین او افراسیاب خټک او سم مشرانو یاد کوي خبرې کړې وي، داغه نه پس کوم مشرانو خبرې کړې دي او داغوی مهم ټکی څه دي؟
مننه مجید بابا، موږ په دې وړاندو خبرونو کې په تفصیل سره د ټول معلومات ورکړی دي چې څومره هم مختلف سیاستوالان دي، قومي مشران دي، مدني فعالان دي، دغه رنګه خزینه چې کم تنظیمونه دي داغه رهنما یا مشر هم راغلي دي. دغه ټول ویناوې کړې دي. نن اخیری ورځ دا خو مخکې د دینه چې منظور پښتین، افراسیاب خټک، دغه رنګه جمیله ګلانی، رضیا مسعود، مولانا شیرانی، دغه ټول ویناوې نوروز ته بیا مستیخي نه پسې کوم ویناوې پیل شوې. په دې کې ریټایرډ بریګیډیر نذیر هغه د فټا په نمائندګي او د فټا په وسایلو باندې تفصیلا وینا وکړه چې څومره وسایل دي دلته، بیا په هغې کې څومره حق ورکړل شوی دی. بیا دغه رنګه ایاز وزیر سابقه سفیر چې کوم و هغه هم وینا وکړه. دې نه علاوه د عوامي نسل ګوند جنوبی پښتونخوا نه هغې په نمائندګي چې راغله امان الله شیرانی، دغه رنګه سردار یعقوب ناصر او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سابقه وفاقي وزیر دی، دغه خپل ویناوې چې کمی دي سره رسولې دي. د دې تر څنګ نور چې کم قبایلي مشران دي، ځوانان دي، د ځوانانو چې کم تنظیمونه دي، د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم هغه مشر هم اوس وینا وکړه. ورسره ورسره نور چې کم مختلف واړه واړه تنظیمونه دي، د ټولو خپل ویناوې کړې دي. مهم ټکی دغه ټولو ولا چې زه راغونډوم.
عمر کدار ته وای چې د دغه جرګه
کې خبرې شوې دي.
عمر
چې کوم دي خصوصا په
عمر کدار ته وای چې دا ویل کیږي چې د دې جرګې به یو اعلامیه جاری کیږي، داغه د لپاره 15 کسي د کمیټه جوړه شوې ده. د دې ست توقع ده چې دا به سو وخت دا اعلامیه جاری شي.
اوس اوسه دغه جرګې ممبرانو سره د دې نه 15 منټه وړاندې ځکه نه سم هغه سره مو چې معلومات وکړل، په دغه کې افراسیاب خټک د خزینه چې کوم مختلف تنظیمونه دي هغه مشرانه او دغه رنګ د جنوبي پښتونخوا د عوامي نېشنل ملي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې کوم مشران دی هغه پکې راستي د نورو تنظیمونو ولا دغه رنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون
د سومره سومره سو وخت کې به دا جاری شي دغه اعلامیه
به دغه یا روس پورې دغه اعلامیه یا جاری شوه نه ده په دستور هغه به هیڅ کې روان دي خو دوی وایي چې نن اخري ورسته دا شپې نه وخت نه به جو پورې به دا روان وي په دې وخت کې څه هم وخت هم دغه اعلان خلا هم یا په دې باندې په تجویزونو باندې غور روان دي فاینل شوی نه دي هو سلور پړاونه ده دې کمیټه چې کم دی هغه پوره شوی
صحیح ډیر ډیر مننه
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
ردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ څنګه تاسو معلومه دا خبرونو کې تاسو هم واوریدل چې په پاکستان کې د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند وزیر اعظم عمران خان پر ضد باندې اپوزیشن ګوندونو تحریک عدم اعتماد د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړی دی په دې اړه باندې په اسلام آباد کې سیاسي حل ځلې روانې دي زموږ همکار طاهر خان په دغه ټولو حل ځلو نظر ساتي دا وخت سره د ټلیفون د لارې نیخ په نیغل اسلام آباد راغلی طاهر خان ستړی مشي او دارا ته وای چې ادام حال په اسلام آباد کې یو خو ډېر خبري غونډې روان دي ډېر ډېر یو بل سره ملاقاتونه روان دي نو یو داسې نتیجه خیز خبره ته نشي راپورته کېده خو که مهم ټکی را ته وای چې ادام حال په اسلام آباد کې څه سیاسي حل دلې روان دي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګ
اوریدونکو ته آواز درځي
جی جی بالکل او تاسو خپل خبره ته دوام
ورکړئ انا سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته تاسو په اسلام آباد کې د سیاسي سرګرمو یا حالو ځلو خبره وکړه نو نن وزیر اعظم عمران خان د خپل پاتې د مشرانو یو غونډه په اسلام آباد کې کړې ده چې لږ شی بولان دي ختم شوی و او ډېر جزئیات او تفصيلات خو په رسمي توګه نه دي ورکړې شوې لیکن چې کومه ذریعہ دغه غونډې نه خبر دي نو هغه دا خبره کړې ده چې یو د عدم اعتماد د خلاف چې کوم د عمران خان خلاف د وزیر اعظم خلاف پیښې به دي دغه د ناکامې حکمت عملی دویم دا چې کوم د دوی خپل ممبران د قومي اسمبلی خفه دي هغه راځي کول او بیا مهم چې کوم یو چیلنج دی د حکومت لپاره هغه د دیجی کم اتحادی پارٹیاں دی ڈلی دی دا اغوی خفقان لری کول نتا دی حکمت یو بل خبر هم ویل شوی دا چې د قومي اسمبلی غونډه کل رو بلو د دې عدم اعتماد باندې د رائے د پاره د ووټینګ د پاره کل رو بلو دا دی مهم ټکی بیا عمران خان د غونډې وروسته دا وخت سره خبرې کومه نو په پنجاب کې لګیا دی جلسې ته وینا کوي په حافظ آباد خار کې چې عمران خان د 1300 رئیس هغه یو دا مهم شروع کړی چې غونډه ته وینا کې سره جوړان دي تیر تنتلو بیا د پنجاب نورو خارونو ته نو خبر دا غره تقریر روان دي البته دا غره تقریرونه چې په دې رستو کې کم شوي دي نو د اعتماد او اپوزیشن پارټیانو مشرانو پاړه باندې دا غره لکه وینا چې وینو فوکس یې هغه ویدویم دا چې مولانا فضل الرحمن چې دا د مخالف اتحاد پی ٹی ایم مشر هم دی هغه نن په ډېر رسمي خان کې خبرې کړې تاسو چې دا کم شته اشاره وکړه چې ځل شان واضح نه دی نو مولانا فضل الرحمن نن دا خبره په ډېر رسمي خان کې وکړه چې راتلونکي دوه ورځو کې به ډېر شیان مخې ته راشي او د سیوم ویل کیږي دلته
طاهر خان طاهر خان چې کم د تحریک اعتماد په حواله سره باندې د داوی دی او اوس دا داوی تر ډیره حد پورې متمرکز شوی دی د موجوده حکومت په اتحادی ګوندونو باندې او د پاکستان چې کوم اپوزیشن اتحاد دی په خاصه توګه پی ڈی ایم د هغه مشران او په خاصه توګه بیا مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز ګوند هغه دا داوا کوي چې د حکومت اتحادی ګوندونه په خاصه توګه پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم او متحده قومي مومنت دا د دوی سره دی په دې داوو کې حکومت هم دا داوي کوي په دغه داوو کې تر څومره حد پورې حقیقت ته یا ذرایع یا سرچینې یا تاسو معلومات سوئ
ګوره دا مهم سوال تاسو ځکه دی چې تر دې وخت کې کوم اتحادیان دي هغوی اعلان نه دی کړی چې آیا غریب حکومت د ملاتړو کی سپورټ به کی حمایت به وکړي چې کله دا د اعتماد دا د د د تحریک چې دی دا انتا د اور د لپاره پیش کیږي په قومي سمله کې او د دغه ګون حالت دا مبهم حالت چې دی دا واضح حالت چې نه دی نو تاسو یو نظر دل ترازی دا چې هغه خپل اعلان نه دی کړی البته نن دا ویل شوې دي چې هتما امکانات شته چې سبا مسلم لیگ کاف چې دی هغه یو اعلان وکړي لیکن تر اوسه پورې چې زیات کم هغه د سرچینو خبره ذریعو خبره یا ریپورت د میډیا دینو د سخکاری چې د اتحادیانو هغه روحجان چې دی هغه اخکاری چې اپوزیشن طرف ته ځکه چې د اتحادیانو په دروستو کې څومره بیانونه راځي د مشرانو نه نو واضح خوږی نه وي چې هغه بس کوي لیکن په هغه کې د حکومت نه د خفغان یو میسج هغه وی هغه ته مخه ترازی نو او بلدا کول د مسلم لیگ کاپ یو مشر ډیره خبره کړې و او وزیر هم دی چې ما دا خبره کوي چې د اتحادیانو د عمران خان نه یریږي هغه د خپل ملګری رونی سي ځکه چې د تاسو ګور نن بیان راغلی دی د پی ټی آی یو مشر لخوا چې کوم د پی ټی آی خلکو ووټ ورک یا د عمران خان د اعتماد چې هغه حمایت داغو نه کوو
ندی باندې ما قانون لاگو شي چې طاهر خان یو لړ لغون ته په دې موجوده سیاسي صورتحال تاسو په حسابات کې د وزیر اعظم عمران خان د جلسې خبرو کډیر کېم خبرو کډ دین علاوه دغه یو سیاسي ماحول ته چې مونږ ورو دا ډیر تریخ شوی دی خو پرون یو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري یو ټوئیټر پیغام کې دا خبره کړې وو بیا په کوټه کې د پاکستان د اطلاعات وزیر شیخ رشید د مصالحتي غونټه یو داسې جسچر یا اشاره ورکړې وي آیا دا موجوده تریخ ماحول چې کوم دی سیاسي تریخ ماحول په دې کې د مصالحت لپاره څوک منډي ترړې وهي یا داسې یو ترسترګو کیږي چې څوک د دوی ترمنځ دا ټمپریچر یا درجه حرارت سیاسي دا لاندې کی دا یخ کی کلن غونتراته وي
نه ګمان نه کوم چې دا کار به وشي ځکه چې پی ټی آی کوم اعلان کړی دی د جلسې په اسلام آباد کې نو بلخوا اپوزیشن او سینان کړي د عمران خان راتلونکي کمزه کې جلسه کوي نو دوی به هم پاغه دغه پاغه خبره جلسه کوي زمما نظر دا دی چې ماحول خرابېږي ځکه چې د عمران خان په بیانونو کې دغه تاسو چې کوم شي ته اشاره کوي چې یا مصالحت یا لګ نرمي هغه شیان نشته نو او بلخوا اپوزیشن خپل هغه د بوم حکومت باندې یاتي دا لګ شي وړاندې ته خبر راغی چې د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف هغه د اسلام آباد کې محسن داوود سره ملي دي دي ځکه چې هغه د کمی سمنه غړي دي نو اپوزیشن خپل هغه د بوز یاتې او حکومت باندې د بوز یاتې د مشال نو ګمان نکوم چې تاغه مصالحت ورکار پوشي
صحیح ډېر ډېر مننه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګیوم په دې موضوع کې پاتې کیږو د مونږ همکار طاهر خان او تازه صورتحال سیاسي درکولو ایز به اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان په هغه اعلان سخت نیوي کې کړی چې پکې نوموړي په قومي سمله کې د عدم اعتماد د تحریک د رائے ورکولو نه یو ورځ وړاندې د اسلام آباد دی چوک کې خپل پلوي نو ته د جلسې کول ویلې دي حکومت مخالفه ګوندونه وای چې دا کار به د غلطه کې دوی وکونو دوی به هم خپل پلویانو ته اسلام آباد دراوستو اعلان کړي نو په دې اړه باندې د غلام غوث راپور ته وګورئ
په قومي سمله کې په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد په تحریک د رایو ورکولو پر مهال د اسلام آباد په ډی چوک کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د خپل ګوند د پلویانو د جلسې کولو د اعلان وروسته د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو او د قومي اسمبلی غړو اسلام آباد ته د تک تیاریانی پیل کړی دي که څه هم د حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم په دې اعلان نیوکه کړی دي خو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی وایي د حکومت کولو ترڅنګ سیاسي هلې ځلې دوی د یو سیاسي ګوند په حیث کوي او د وزیر اعظم د فیصلې وروسته د اسلام آباد د جلسې لپاره هلې ځلې توند کړي دي
عمران خان وزیر اعظم د خپل پارټي چیئرمن هم دي دیر کې جلسه وشوا په کوواډ کې جلسه وشوا په هر ځای کې عمران خان جلسې وکړي که په اسلام آباد کې جلسه کوي نو په دې باندې چا څه اعتراض کې دي شي د حکومت یو بم غیر قانوني غیر آئینی اقدام نوي ټول د آئین او د قانون په دایره کې دننه به وي او سیاسي جلسې باندې اس قسم پابندی نشته نه چرته مارشل لا لګیدلې دا او نه چې کوم دې کنه په جلسو جلسونو بندیز لګیدلې موږ خپل شومنټ کو د دې لپاره نن زم ما پوجره باندې تقریبا د 2200 د دارانو اجلاس شو چې پاګه کې کونسلران پاګه چیرمنان پاګه قومي مشران پاګه د پارټي او د داران شامل وو ان شاء الله غوې عہد وکړو چې عمران خان کلم وین موږ په دې پروګرام کې برپور شرکت کوو
په پاکستان جمهوریت تحریک کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام پی ویان جلیل جان وای په کار د حکومت په قومي اسمبلی کې د ننه د عدم اعتماد په لړ کې خپل هلې ځلې جاری وساتي او که پر اختیار دوی اسلام آباد ته په ګڼ شمیر کې خپل کارکونان هم راغواړي نو کېدای شي په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل ګوندونه هم اسلام آباد ته خپل پلویان راوبلي
نو په دې دوران کې پی ڈی ایم هم دا فیصله وکړي چې موږ مخالفت راغواړو نو دا خبره به چرته وځي دا ووټ اف نو کانفیډنس د یو داغې نه یوه ورځ مخکې خلک جمع کول دا ملک خانه جنگې طرف ته لیږل دي عوام خو پی ڈی ایم لار د اعتماد لار نشي ساره وړي دا خو آئین او قانون مطابق کچا سر اکثریت وي هغه به دا ووټ اف نو کانفیډنس کامیاب شي نو په دې حوالہ باندې عمران خان چې کوم بیانونه ورکوي حکم داغې رویه ده کم داغه لینگویج دے کم داغه گفتگو دے اغا نا اندازہ لگی چې دے د ادم اعتماد په حوالہ ناکام شوی دے ملګری داغه سره تعاون نه کوي
د سیاسي چارو پوهان وای د ادم اعتماد د تحریک په لړ کې وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د جلسې د لاري په حزب اختلاف او استابلیشمنت فشار اچول غواړي
تاسو مشال ریډیو ته غواړي دا چې ادم اعتماد تحریک ستو وای څنګه پر رایا چول کیږي د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان ولس مشر په کې څه کردار وي د وزیر اعظم خلاف د ادم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک د هغه پر ځای کېنی د دې پښتنو ځوابونو لپاره د بشیر غواخ راپور ورکړ
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک ترجمه کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې د نننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي د پاکستان د آئین تر مخه ک د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي نو کول شي داغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي د تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رائے ورکوي ک ډيري رائے یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لری کیږي خو ک کمی رائے ویوړي نو وزیر اعظم پر خپل دنده پاتېږي د پارلماني چارو په افتخار ګلانی په دیاړه د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته وویل
سپیکر 14 ورځو کې دغه راغواړي د نېشنل اسمبلی سیشن دا ځل د فارملی موف دا بوفي دا ووټینګ کې بس هغه کاین دا نه وایي چې اسمبلی سیشن ورته راغواړي اسمبلی هال کې بل سنټ خو د کیس فنکشن نشته دا داین او دا د نېشنل اسمبلی د لیټ کې ول پر شاستر میجورټي اوسو کو درول چې ممبري
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 342 دی خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ خالی ده د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده د قومي اسمبلی د ویپانې لمخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري خو د اتحادیانو سره ټولي چوکۍ 128 ته رسیدي د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی خو د پاکستان جمهوریت تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره خبرې شوې او د وزیر اعظم لری کولو لپاره یې هغه هم د ځان سره ملګری کړی دی دا اعداد اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري رد کړی ده د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کمی بدل یا نه کمی بدل بعد وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خیبر ضلع انتظامی چارواکو ویلي د مارچ په 12مه نیټه په تورخم کې سارو شو افغان وګړو ته د پاسپورت او ویزې پرتا یو پاتې یوازې په تذکره او پیارو کارت باندې افغانستان ته لوړېدو اجازه ورکړل شو دا کار تر 15 مارچ پورې وکیږي د دې نه پس په پاسپورت او ویزا څوک هم افغانستان اوریدو ته بغیر د پاسپورت او د ویزې نه پرېږدي تفصیل فرحات شینواری نه
د مارچ په 12مه نیټه په تورخم دروازه ایثار شو په سلګونه افغان وګړو ته په تذکره او پی وار کارت باندې افغانستان ته دا وړې دوه اجازه ورکړل شو. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دغه اسانتیا یوازې 15 مارچ پورې ورکړي او له دې وروسته به افغان وګړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې تګ راتګ کولی شي. په تورخم کې افغان وګړو ته بینر هم ولګول شوی چې پاغي لیکلي نور په تذکره په تورخم پاکستان افغانستان ته څوک نشي اوخته. په تورخم دروازه افغانستان ته تلونکی یو افغان وګړی سبحان الله مشال ریډیو ته وایي چې دوی د پاکستان حکومت د دغه ګام اخیستو له امله ډیر مشکل سره مخ شول.
دا دویم ورځ د ډیر زیات مشکلات دي تورخم کې. ته په ماجر کارت باندې نه پریږدي او په تذکره نه پریږدي او ډیر زیات تکلیف ته هلته سیاسره مولاړي وي سړیم وي ماشومان وي ډیر تکلیف کې مسافر ډیر زیات ته هلته ولاړي په گیټ کې مولاړي دی خو مولاړي اړه کې مناستي بیماران هو یو حد ته وي څوک د کینسر بیماری څوک د سیوی څوک د سیوی او موږ حکومت ته دا خواسته چې دا په پیوار کارت باندې پری دی ماجر کارت او په تذکیرو هر څه باندې موږ ته هر څه ټیکي ډیر زیات خوشحال شو چې پرې خپل موجود وخت کې خو پریخي دي ټول عمر ته موږ له داسې موږ ډیر خوشحال نو ورځي خود موږ له پکارې چې ټول عمر ته داسې کولو پری دی.
یو بل افغان وګړی خان محمد وای ماشومه د علاج لپاره پیښور ته وړي وه خو اوس بیرته په تورخم افغانستان ته ستنیږي. دی وای په کار د اسانی ورته پیدا کړل شي.
د دې دوه پرېشنه شوي دا د تالو درېیم پرېشنې پاتې وو. د دې نوم دی ساده عمر اوه کاله دی. هغه 13 جمعه مې راوستې او بیرته واپس بیا م پاسپورټ درسره یې ویزه یې نو راتلی شي او چې پاسپورټ او ویزه یې نه شي راتلی وروره دې خوا نه مخکې به په کارت تذکیره باندې تلو اوس مطلب تذکیره او کارت نه مني. دومره مشکل لوره چې هغه ورځ زه د هغې خوا نه راتلم څلور 15 راسره ګاډي کې ناست وو چې راغلی هم د سار نه وو او ټول ورځ مې تیره شو پرې نه خودم تذکیره در سره او کارت در سره نه نو په کار دا چې ټول عمر ته یو ورځ دا خو د یو ورځ مشکل نه دی وروره داسې بوی چې داسې کسان بوی چې د هغه وروره دلته بیمار راوستی والا مشکل دی وروره ډېر زیات.
د خیبر یو انتظامی چارواکي چې خپل نوم او غږ خپرول نه غوښتل د مارچ په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په تذکره او پی وار کارت سره په تګ راتګ دا بندیز د پاکستان نېشنل سیکیورټي اډوایزر موید یوسف په امر لګول شوی او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی. په دې وروستو کې افغان ناروغانو میرمنو ماشومانو ته یوازې په تذکره او پی وار کارت باندې د تګ راتګ نرمي ورکړل شوی وا چې اوس دا سہولت ختم شو. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
اوریدونکو 13 ورځ د مارچ په 12مه د ټانک د ګومل سیمې په حکیم کوټ کې د امن کمیټه یو غړی فضل الرحمن بیٹنه نامعلومو کسانو وجلې او دا راز د پولیسو په یو ګاډي باندې بمی برید هم شوی چې بکې د پولیس یو سرتیری شوبل شوی. په پولیسو د بمی برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی منلې. د امن کمیټه د غړي د وجلو ذمہواری لا چا هم نه ده منلې. نور تفصیل اشتیاق مسجد ناورو.
د ټانک سیمې کوټ حکیم کې 13 ورځ په 12 مارچ ناپیژندلیو کسانو په ډزنو د مخشینی امن کمیټي ممبر وژلی دی او 13 مقصدانو ته بجې د ټانک زوړ کسټم پمپ سره پولیس ګاډی ته د سړک په غوړه خواندي بام ورچاو دیدلی دی چې په نتیجه کې یې یوس پوهی پر هر جلای شوی دی. د ټانک پولیس مشال ریډیو ته ویلي دی چې په کوټ حکیم سیمه کې د امن کمیټي ممبر فضل الرحمن بیٹنی د وژلو ایف آئی آر درج کڑائی شوائی دائی او 13 مقصدان پا پولیس گاڑی بنے دے بمی بریدنا پاس پسی مکشی دے لٹون عملیات کڑی دی خولیا سوک ہم گرفتار کڑی شوی ندی. دے ٹانک صدر تونے ایس ایچو نور اسلام پا پولیس گاڑی دے بمی برید پا باراکشی مشال ریڈیو تا وویل
دا پرانا کسٹم پمپ نیز دا دا تقریبا نگا سے پاٹ بگے سرچ مکڑا ہوا اس پاسی لکے خوچ گرفتار نشتا بگے پا بمی برید کشی جو بل شوائی دے پولیس پوہید دے وحید پنوم پی جان دل شوائی دائی او دے تیری کے طالبون پاکستان ترجمان محمد خراسانی پا پولیس گاڑی دے بمی برید زیماوری پا بیان کشے مانا لیا دو او پا کوٹ حکیم کشے دیمن کمیٹی گڑی فضل الرحمن بیٹانی دے وجلو زیماوری لیا چا ہم مانا لیا نہ دو. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
اوس دے پینے میں وجود خبرون لنڈیز دے گولے آسنا
بلو کې د پښتو قومي جرګې نن درې مو اخري ورځ ده چې په پای کې به ګډه علامه خبريږي. نن په جرګه کې د پښتون مشرانو ویناوي وکړي چې پکې افراسیاب پټک منظور پښتون او نور مشران شامل ول. دوی د پښتونو ته د ورپی خو مسلو په اړه خبرې وکړي. بل خوا د جرګې ګډې علامه لپاره 15 کسې د کمیټې غونډه کړې ده. دوی به د پښتونو په سیمو کې د وسایلو مسایلو جاج اخلي او پښتونو ته د ورپی خو خوشحالو د هواري لپاره به په جرګه کې د شو مشورو په رڼا کې اعلامیه تیاروي او ټاکل شوي چې نن وخت خبرې کړي. د پاکستان حکومت افغانانو ته د څلور ورځو لپاره په تورخم او چرمن دروازو له پاسپورت او ویزې بغیر اوښتو اجازه ورکړې ده. د خیبر ضلع یو انتظامي چارواکي د نوم نه ښوولو په شرط پر مشال راډیو کې ویل دا ګامې د ملي امنیت لپاره د وزیر اعظم د سلاکار محمود یوسف په ځانګړي امر پورته کړی دی چې تر مخه یې پاکستان کې ایثار افغانان د مارچ له 12 تر 15 یوازې په تذکره او پی او آر کارډ باندې افغانستان ته اوښتو اجازه لري. خو له دې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ پاسپورټ او ویزا لازمي وي. دا خبر پښتونخوا په ټنګ ضلع کې په ګومل سیمه کې پرون په دوه بیلابیلو پیښو کې د امن کمیټې یو غړی وټل شوی او یو پولیس والا ژوبل دی. د ټنګ پولیس چارواکو مشال لیدل چې په کوټ حاکم سیمه کې د امن کمیټې غړی فضل الرحمن بیٹین وټل شوی او نامعلوم کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. په دې برید ذمہواري چا نه ده معلوم. تیر ورځ ناوخته په ټنګ کې د پولیسو په ګاډي باندې چاودنې کې یو پولیس والا ژوبل شوی دی. د دې برید ذمہواري تیر کې طالبان پاکستان باندې ده. پخوا په کراچۍ کې بیګا د لادرک شاګان د ملل لپاره د کمیټې یو غړی وټل شوی دی. د دې برید باوري چاند باندې په اوکران کې د پولند پولیس ته نږدې په فوجي اډې د روسي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 3 کسان مړ شوي او یو سلسله دیش جوړول دي. دا په داسې حال کې چې د اوکران په نورو ځایونو کې روسي ځواکونه ولسي ځایونه په نښه کړي دي. او د پاکستان او استرالیا کرکټ لوبډلو ترمنځ په کراچۍ کې د دویم ټیسټ لوبه کې استرالیا په لومړي اننګز کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو 15 منډې جوړې کړې. په دې کې اسمان خواجه 1.6 منډې جوړې کړې.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونو رندیز مو د ګل آیاز نو اوریدو. او استاذ پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. روسي پوځیانو د پولند پولې ته نږدې د اوکراین پر یوې پوځي اډې هوایي برید کړی دی. اوکراینی چارواکي وایي په ننني برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او تر 130 جات ژوبل دي. دا برید داسې مهال شوی چې پر اوکراین د روس د بریدونو له کبله هلته بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. او پرون د فرانس او جرمني مشرانو له روسي لسمشر سره په ټلیفون خبري هم کړې دي. تفصيل له اسد الله لودین ناور.
روسي پوځیانو د اوکراین په لویدیځ کې پر یاوريخ پوځي اډې بمباري کړې. چیرته چې د اوکراینی چارواکو په خبره د سولې ساتنې او امنیت نړیوال مرکز هم دی. یوې ځایي پوځي ادارې نن د مارچ په 14 ویلي چې د دغه هوایي گزارونو په ترڅ کې توغندي لګیدلې. دغه ادارې ویلي چې دا پوځي اډه د پولند له پولیسو سره په نږدې 25 کیلومتري واټن کې پراته ده. بلور تر راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اروپایي مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د جګړې پای ته رسولو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. په دغه درې اړخیزه مکالمه کې چې پرون شنبه تر سره شوه، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز له ولادیمیر پوتین نه وغوښتل چې جګړه ودروي او په بیړني اوربان سلا وکړي. د فرانسې د ولسمشری دفتر ویلي پوتین د هغې جګړې پای ته رسیدو ته لیوالتیا ونه ښوده چې تراڅ کې یې د دوی په ټکو که زرګونه نه وي نو سلګونه کسان وژل شوي دي. د فرانسې د ولسمشری دفتر زیاته کړه چې دې خبرو کې ماکرون پوتین د هغې څه لپاره په دروغو توران کړ چې ادعا یې کړې د اوکراین پوځیانو بشري سرغړونې کړې دي. د فبروري له 23 راهیسی روسي ځواکونو د هوا او ځمکې له لارې پر اوکراین بریدونه پیل کړي چې تراڅ کې پر پوځي تاسیساتو سربیره ملکی سیمې نړیدلې او ملکیانو ته ډیر زیان اوښتی. دا مهال تر ټولو توده جګړه د اوکراین د ختیځ په ماریپول بندري ښار کې روانه ده. دغه ښار کې پر یو روغتون د روسي ځواکونو بمباري خلک روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم د فرانسې او جرمني له مشرانو سره جلا خبرې کړي او بحثونه یې له مسکو سره د سولې پر لارو چارو متمرکز وو. زلنسکی ویلي روسي ځواکونه په اوکراین کې ډیر تلفات ورکړي او اوس تازه دمه ځواکونه اوکراین ته لیږلي دي.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس تاسو پام یو بل راپور ته را لیږم. تاسو پام یو بل راپور ته راړم. د افغان طالبانو او د ترکی ترمنځ د کابل د هوایي ډګر د تنظیم په اړه باندې خبرې اترې شوې دي. په دې اړه باندې زموږ همکار دا راپور وړاندې کوي.
د طالبان حکومت وايي د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه غږیدلې. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ امیر خان متقی د انتالیا فورم لغونډې وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان رسال حافظ زی احمد تکل رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي، په دې کتنه کې دواړو لوریو د کابل هوایي ډګر او د افغانستان د نورو نړیوالو هوایي ډګرونو پر موضوع خبرې وکړې.
د قرارداد پر هغه ماده بحث وکړ چې لا هم بحث ته اړتیا لري. ژمنه وشوه چې دواړه هوادونه به د قطر هواد په ګډون د تخنیکی بحث لاره ژر تر ژره پر پاتو موضوعاتو یو حل ته د رسیدو کوشش کوي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د ژورو اړیکو په لا پراختیا هم خبرې وشوي، او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړ چې افغانستان سره به د بشري، تعلیمي او پراختیايي پروژو په برخو کې مرستې کوي. ترکیې د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د طالبانو له رسیدو مخکې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د مدیریت او هلته د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز وکړ، او وی ویل که یې نړیواله ټولنه مالي او لوجستیکي مرسته وکړي دا مسؤلیت مني. خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره مخالفت وښود. خو د طالبانو په واکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شوه چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 لمریز کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ولیکل، قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، مګر تر اوسه دا روښانه نشوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. خو د همدې کال د سلواغې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلند ادارې وان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو د پنځو هوایي ډګرونو د امنیتي څرنګوالي، ځمکنیو خدماتو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. خغلی احمدی زیاته کړی و ترکیه او قطر به په دې هوایي ډګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې لا افغانانو سره مرسته وکړي، خو هیڅ یو بهرنی وسلوال به په میدان کې نه وي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جنوبي وزیرستان انګور ریډیو سیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې د تعلیم او روزګار د نشټوالي له وجې ځوانان په نشو اخته کیږي. په کار ده چې پولیس د دې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خلک وایي چې پولیس دې د نشې موادو کاروبار کوونکو پر ضد کاروایي وکړي چې دا راز ځوانان له دې ناوړه عمل څخه وژغورل شي. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید نه.
د سویلی وزیرستان انګیراډا سیمه اوسیدونکي ویایي چې د دوی په سیمه کې د روزګار او د تعلیم سہولتونو د نشتوالي په وجه ځوانان 250 نورو نشه باندې وخت شوي دي. حبیب وزیر په انګیراډا کې د ځوانانو په نشه وخت کې د لو حال مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
کم ورو کې څو را دي د لاس نو وخت چې د لاس کول تر دا مکمل اکثر فشار څه بل لاګیا شو. ورسره 250 د نشستن چې
محمد رسول خبر هم واروی سید محمد وزیر ویائی چه پولیس تا پچار دو چه پسویلی وزیرستان کشه ده منشیات کاروبار کوین کیو پا خلاف سخت گامونا پورتا کی
پولیس تا پچار دو چه پکیل جایی خواه خلق ته چې چارچ جوړوي غو خلاف کاروایی وکړو او په بارډر باندې چې مایک شو چې امیر داس نه شي مواد روچی دغه د پورا دی او په بارډر کې صحیح چیکینګ کو راشای دی اوراته ضبط کوي او چې خلق ګرایي دغه خلاف قانوني کاروایی وشي.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر خانزیب مومند مشال ریډیو ته وویل چې د منشیات کاروبار کوونکو کسانو په خلاف هم کاروایی شروع کړی دی.
مختلف پولیس سټیشنز کې موږ فیاری کړی دي. تاسو افتنې مخ کې د تبلده کې او فیار شي 100 کې جی لاسي په مکین کې موږ فیار کړی دي. په وانه سټی کې موږ کړی اعظم ورسه کې منشات شروع شونې ولا کې انکار کړی دي. کاروایي نه شروع دي. منشات یو لعنت دی او دا د صحت او د فیوچر ته وایي دا. لہذا موږ هغه غواړو چې د خلاف کاروي وکړو. موږ تاون چې کوم د ریکوست کو خلکو ته د دې څه ایلیمنت چې دې په نظر کې نو زما نمبر ته ورکړي او ما ته دې میسج کړي ان شاء الله دا غوړي پر باندې د کاروي کوم د خلاف ان شاء الله موږ ټیک ټاک اقدام اخلو چې هر ځای موږ تاسو سره پوینټ اوښی چې دلته د مونږ څخه فروش دی دا چې کسان دي چې دې لا غلط کار کوي.
د سویلی وزیرستان او سیدین کې ویایي چې د دوی په سیمه کې په نشه وخته کسانو د پاره د علاج سہولت نشته چې په واجه دوی اسلام آباد او د لاهور شهرونو ته په تګ باندې مجبور وي. دوی د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې په خپل سیمه کې دوی ته د منشیاتو نه د بحالی مرکز زر تعمیر کی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د لادرکه کسانو په اړه حکومتي کمیشن اسلام آباد هاي کورټ ته راپور وړاندې کړی دی. په دې راپور کې راغلي د 2011 میلادي کال د مارچ میاشتې راهیسي 8,603 وګړي لادرکه وو چې 3,204 کسان پکې موندل شوي او خپل کورونو ته ستانه شوي دي. دا چې پاتې لادرکه کسان چیرته دي او کمیشن یې د موندلو لپاره څه هڅې کړې دي په دغه اړه تفصیل د شاهین بنیري په راپور کې.
د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن رجسٹرار د مارچ په 11مه اسلام آباد های کورټ ته وړاندې کړل شوی یو راپور کې ویلي چې د لادرکه کسانو درېمه برخه خپل کورونو ته ستانه شوی دي او د پاتو د موندلو لپاره هلې ځلې روان دي. د راپور تر مخه 1,550 کسان د ریاستي ادارو په تحویل کې دي او د کمیشن لخوا وخت په وخت د وینا باوجود کمیشن ته په لاس نه دي ورکړل شوی. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سر په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک ویل چې کمیشن خپل ذمہواري په سمه توګه نه پوره کوي او د لادرکه کسانو معاملې ورځ تر ورځې نوره پیچلې کیږي. نو موړې زیاتوي
د کمیشن مشر چې دا غم کافی متنازع سړی دی جسٹس جاوید اقبال او د کمیشن دا کار چې تر اوسه پورې کوم طریقې سره روان دی. مثلا دی وی چې دوه نمبر د دې چې کوم تعداد یادې د خلکو هغه تعداد کې او چې کوم نور داسې ګروپونه دي مثلا پښتون تحفظ موومنت دی مثلا وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز دی هغه چې کوم تعداد او شمیره یادې هغه کې ډېر فرق دی ډېر زیات. دوی داسې کوي چې دوی فلانکیا کس ورک شو فلانکیا کس ریکور شو نور دوی څه داسې تفصیل ورسره نه ورکوي چې دا چا ورک کړی وو چرته ورکشه وری ورکشه یعنی هغه تحقیقات په څوک کې په کومه طریقې به کېږي د هغه شاته څوک ملوث دي په هغه ورکې دوکې هغه باندې هیڅ د کمیشن څخه کار یا څه کیسه یا خبره نشته. ده
د لادرکه کسانو په اړه د مقدمې د اورېدنې پر مهال د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اثر من الله ویل چې له لومړیو ثبوتونو نه څرګندېږي چې کمیشن د خپلو ذمہوارو په پوره کولو کې ناکامه شوی دی او بس د یوې ډاکخانې کردار لوبوي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د بیلابیلو برخو نه ګڼ شمېر کسان لادرکه دي او د دوی د خپلو خپلوانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه هم شوي دي. له شمالي وزیرستانه د صوبې د اسمبلی استازي میر کلام وزیر وایي چې کمیشن کره معلومات نه خپروي او د کومو کسانو د موندلو ادعا چې کوي سمې نه دي.
د دوی د خوانا وخت په وخت هم څومره شماره ښودل کېږي هغه اکثر هم په ډېر وارونو دوی غلطه پېښ کړې ده ولس ته. نو زه دا وایم په دې خبره کې شک دی چې دوی وایي چې مونږ به 8,000 پوره کسان دي په دې کې 3,000 مونږ را خلاص کړي دي کورونو ته مو لیږلي دي. دا 3,000 کسان چې کم دي د دوی سره داسې ډیټا او داسې دا د اوسه پورې پبلک ته دوی نه دی را ایستلی چې خلک بالکل ووایي چې او دا خلک راغلی دی. مونږ هم د دې علاقې یو دغه وطن یو په خاصه توګه د وزیرستانونو نه ډیر خلک به تر به دارا کدی یا د قبایلی علاقې نه.
په دغه اړه مو د کمیشن د دریز معلومولو لپاره د کمیشن د سکرتر فرید خان سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه ځواب را نه کړ. لدی وړاندې حکومتي او امنیتی چارواکو ویلي وو چې کېدی شي په لادرکه کسانو کې ځنې د وسلوالو ډلو سره ملګری شوی وي او افغانستان ته اوړېدلی وي. د پاکستان حکومت په کال 2011 کې د لادرکه کسانو د بیا موندلو لپاره د کمیشن جوړ کړی وو چې مشري د سپریم کورټ پخوانی قاضي جاوید اقبال کوي. اسلام آباد های کورټ ته په وړاندې کړل شوی راپور کې راغلی چې کمیشن تر اوسه د 8,000 لادرکه کسانو څخه د 6,214 وګړو مقدمه هواری کړې دي او د 2,209 کسانو څخه پلټنې روانې دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی. په پاکستان کې داسې په لکونو ماشومان دي چې عمرونه یې د لوبو دي خو بې وزلۍ ورته د کور خرڅ پوره کولو پیټه ورپشا کړی. دا ماشومان د خلکو په کورونو په خارو بازار کې په کمو پیسو مزدورۍ او مشقت کوي. یاسر واصف د پنجاب په راولپنډۍ کې په مستری خانه کې کسب زده کوي او کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي. په مستری خانو کې ماشومان اکثره د استادانو د تشدد ښکاریږي خو یاسر واصف خوشبخت دي. د عبدالحی کاکړ راپور کې د یاسر اواسف کیساورو
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابي ګاډیانې جوړوي. خدای وازی یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکی او لوشار د اډو په مستریخانو کې د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي. یاسر د پندشار د پیرودای اډې په یو مستریخانه کې کار کوي. د دې اډې زیاتره مستریخانې د پښتنو دي. یاسر شوق نه بلکې غربت د کار ته اړ کړی دی.
موږ مجبوری دا دلته راغلم. زما دلته درې کاله وشو چې راغلم. لار مې منډای کې کار کوي رېډا چلای منګا غونډ لاندې د دې ځینې زمنګ روان دي. دلته نه موږ کارای مر کوو او آر سے دی جی نہ چلو نظام زمنگ دی جی نے من غریبی دا زمنگ دا استاد دے استاد ہم خو استاد دے نرا لوال لا کینہ کنزل ڈیر استادان منگ لی دلی دی چ کنزل ہم کئی والم کئی من لگ بدون 200-300 روپے را کئی زمنگ گزارا لین دین تے روان دی.
دیر لسکلن آصف ہم لا یاسر سرا پ دکان کی کار کمی پ پیشور کیا تر پنجما سبق ویلی خود پلار ہمڑینی او غریبی لسکلا مستری خانی تر سولی.
زما دا خواهش وو چې زه به سکول ویم فوجي به جوړ شم فوجي نه ډاکټر به جوړ شم او موږ سره په گنجش نو پلار مړ شو او موږ دواړو نه یو خور ده او اوس زه دلته راغلم او دلته استاد سره کار کوم. اوس دا زما خواهش ده زه دا مستریانو چل یاد کوم استاد موږ له مال هر چم راکړي.
د ګاډو او لاریو اډو په مستریخانو کې زیاتره ماشومان د استادانو له خوا د وهلو ټکولو او جنسي زورونو شکایت کوي. خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی. د دوی استاد ولی خان وایي ځکه له شاګردانو سره ښه کوي چې په خپله په ماشومتوب کې استادانو وهلی ټکولی وو.
خپل دکان ما سره د څلور شاګردان دي د دې د سکول وسایل نو دي اوس کار شوق او جزک منکاری زکو زکه دکان ته راغلی زو تکاری زکو ما رو ټیم په ټیم مرګم رو ټیم کا خوري بوتان څه پکاری زو لاله ما کپڑے ملاله ما اختر کې ولا خرچه مرچا ورکو ما او خرچه مرچا چې کوم دا 150-200 روپے ولا خرچه ورکو ما یو شاګرد لا ما دا غوند استادان دا میسج دی چې یار شاګردان باندې خیال وکي سختی ونه کوي
په پاکستان کې په مستریخانو کې د کارکونکو ماشومانو کره شمیره نه معلومه. خو د دې هیواد د شماریاتو مرکزی اداره فیډرل بیرو آف سټیټسټکس تیر کال د کارګرو ماشومانو تعداد 8.5 لک یاد کړی وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. جلال آباد ته په جلال آباد کې د التقوا د لوړو زده کړو تعلیمي ادارې د اقتصاد پوهنځي محصلینو په خپلو لاسونو د تولید شوي توکو دورنې نندارتون پرانستل شوی. په دې نندارتون کې نږدې 1.5 قلم تولید شوي توکي نندارې ته وړاندې شوي. تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې.
د وطنی تولیداتو د دوه ورځې نندارتون د مارچ په 12مه نیټه د یادی تعلیمي موسسې په انګړ کې پرانستل شو چې پر یو شمیر سوداګرو سربیره ورته د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکي هم وربلل شوي ول. د نندرتون د پرانستی پر مهال د التقوا د لوړو زده کړو خصوصي موسسې رئیس خوشحال جواد خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د نندرتون له جوړېدو یې مخه د زده کړیالانو د ظرفیتونو ښودنه، وطني تولیداتو ته بازار موندنه او د افغان پانګوالو هڅول دي. نوموړي وویل
یوه اساسي موخه دا ده چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د دې تولیداتو د ودې او انکشاف لپاره د پانګوالو سوداګرو توجه جلب شي. دویمه موخه دا ده چې په محصولونو کې هغه د نوښت او ابتکار قوت چې دی هغه پیاوړی شي. دریمه اساسي موخه چې په محصولونو کې باید دا ذهنیت او تفکر موجود چې د فراغت نو وروسته د ځان د پارم کار تولید کړي او د نورو ځوانانو د پارم باید کار تولید. څلورمه اساسي موخه د دې نندرتون دا ده چې موږ له علمي جهته او په تدریجي شکل سره د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره کار وکړو.
د ننګرهار په هنتون د علمي او تدریسي چارو مرستیال احسان الله ناسخ خبریالانو سره په خبرو کې وویل یو محصل ته په کار دي چې د تیوریکي زده کړو تر څنګ عملی زده کړې هم وکړي.
تواز تیوریکي زده کړو باندې فوکس او تمرکز نه دی پکار. یو فارغ د اقتصاد پونزي د اقتصاد پونزي نه فارغي کی په دې لټه کې یا چې ځان د لپاره کار پیدا کړي. نو کار موندنه یوازې دا نه ده چې هغه د لاړ شي دولتي سکتور ته د خپل اړیزه وړاندې کوي او په دې تم دي اوسېږي دولت ته کار پیدا کړي. نو کچیرته په پونتون کې دغه ډول سره برنامه دوی ته ترتیب شوی دوی به دا په پونتون کې زده کړي چې په خصوصي ډول سره خپل ځان ته کار پیدا کړي.
د یادې تعلیمي موسسې د اقتصاد پونزي زده کړيالان خو خپل چې د دوی تولید کړي توکي نندارې ته وړاندې شوي. د عبدالشکور په نوم یو محصل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
خوشاله یم چې هغه کمی نظری زده کړې چې موږ په سیمپ کې د خپل سمسترونو په جریان کې کړې وي نن عملاً هغه په ایکسپو کې په عملی زده کړو باندې بدلو او موږ کولای شو چې دغه ایکسپو موږ سره په عملی کاروبارونو کې مرسته وکړي. په چرته زمنګ د یو محصل لپاره وظیفه نه پیدا کیږي کولای شي چې په ډیرو کمو امکاناتو باندې خپل سمال ان میډیم انټرپرایز شروع کړي ترڅو د وطن د پرمختګ سبب هم وګرځي.
د التقوا د لوړو زده کړو د خصوصي موسسې د اقتصاد پونزي د وروستي کال محصل نجمي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې لوستي ځوانان کولای شي چې د خپلو امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې وطني تولیدات جوړ کړي او بازار ته یې وړاندې کړي.
ډېر زما په څېر ځوانان دي پیغلې دي چې د کار زمینې نه بې برخې شوي دي نو زما هیله هغې ځوانانو نه پیغلو له همدا ده چې لکه خپل وطني تولیدات یو بل په مرسته جوړ کړي، بازار ته وړاندې کړي، مارکیټینګ شروع کړي تر څو زموږ
د غوز د کړیلانو له خلکو غوښتل چې د هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا په موخه دی په بازارونو کې د بهرنیو توکو پر ځای هیوادني تولید شوي توکي وپیری.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اردوونکو په خوست کې د یو ځوان د واده په مناسبت ماخامنۍ مشاعره جوړه شوه. په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو د پښتو ژبې ځینې مشهورې او پخوانۍ سندرې له موسیقۍ پرته په ترنم وړاندې کړل شوې. دغه واده ته، خوړې ته او مشاعرې ته زموږ همکار نجیب الله لوخیل هم ورغلی و دا راپور یې برابر.
په خوست کې د واده یو جشن د دې ولایت فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او هنر د مینوالو لخوا په مشاعره ولمنځل شو. مشاعرې ته د نورو ولایتونو او سیمو فرهنګیان هم ورغلي ول. ادریس ځواک چې د ننګرهار اوسېدونکی دی او په دې وختونو کې خپل ترنمونه په ټولنیزو رسنیو خپروي، ګډونوالو ته د پښتو ژبې یوه مخکینۍ سندره ترنم کړه. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر ډیره په ودونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د موسیقۍ پروګرامونه بند شوي دي. د مشاعرې کوربه صبغت الله عاطف چې دا مشاعره د خپل ورور د واده په مناسبت را بللې و وویل
فکر کوم اوس به د موسیقۍ د پروګرامونو پر ځای د خلکو د هنري او ادبي تند او ذوق د خړوبولو لپاره له دغه سي مشاعرو او پروګرامونو څخه استفاده کیږي. موږ هم د خپل ښادۍ او خوشحالۍ د نمانځلو لپاره دغه سي مشاعره ترتیب کړی و چې د خوست د سیمې په فرهنګیانو شاعرانو سربیره موږ سره د هیواد یو شمیر مطرح څیرې او تکړه شاعران او ترنم کوونکي هم
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. نزت الله نورزی خپل شعر وړاندې
کړو.
محمد هاشم هاشمی یو بل ځوانو چې ګډونوالو ته دا شعر واوراوه.
د ساکساری د تخت لخوند نه خبر سړی لیونی شوی دی د خړ لباس پی غور کوي.
ځوان شاعر ستوري سروري بیا د کوزې پښتونخوا د بنوڅیو په لهجه طنزیه شعر وایا.
موته امید په مشرومتوب کښې را کولې ژولې، بیا بیا ژیلې د مې څې ورځو سوتلې ژولې. میږ مې دا وکړه چې د کلي مسافر راولې، چو مسافر بروغ له مېو پرې شړلې ژولې. او د مینې زیره و چې په زړه مې بمباریولې کېدې، په سپینه خوله کښې دې چې بلې تاس وهلې ژولې.
د واده د جشن په مناسبت په دې مشاعره کې د نورو ګډونوالو په خوا کې د مخکنی نظام د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزي په خپلو خبرو کې خوستي ځوانان په دې وستایل چې د دوی په هر محفل کې د وطن او خلکو سره د مینې احساس پروت وي.
ټول افغانستان مو د زړه سر ده، ولې دا مې پخوا ویلي دي او نن مې خپله په خپلو سترګو ولیده. ډېر زیات د جرأت، د مېړانې، د ملي ارزښتونو، د مینې ډېر زیات خوب کور ده. د پښتنو د ویښتیا سمبول ده خوست، او د پښتنو ځوانانو د مینې هغه سمبول ده.
په خوست کې د واده دا جشن داسې مهال په مشاعرې او یو فرهنګي محفل نمانځل کېږي چې په دې وروستیو کې د خوست قومي مخورو د ښځو مهر 1.5 لک افغانۍ ټاکلی دی، خو معلومه نه ده چې دا قومي پرېکړه به پلي شي او که نه.
او اوس د مشال ریډیو د نن 9 ساعت خبرونو وروستۍ خبرې ګړی. وروستۍ خبرونو لنډیز د پاره مای خپل همکار ګولایا استور.
په بلو کې د پښتو قومي جرګې نن درېمه او اخري ورځ ده چې په پای کې به یې ګډه علامې خپرېږي. نن په جرګه کې د پښتنو مشرانو ویناوې وکړې چې پکې افراسیاب پټک، منظور پښتین او نور مشران شامل ول. دوی د پښتنو ته د ورپېښو مسلو په اړه خبرې وکړې. بلخوا د جرګې ګډې علامې لپاره 15 کسیزه کمیټې غونډه کړې ده. دوی به د پښتنو په سیمو کې د وسایلو مسایلو جاج اخلي او پښتنو ته د ورپېښو کشالو د هواري لپاره به په جرګه کې د شو مشورو په رڼا کې اعلامیه تیاروي او ټاکل شوي چې نن وخت یې خپره کړي. د پاکستان حکومت افغانانو ته د 4 ورځو لپاره په تورخم او چرمن دروازو له پاسپورټ او ویزې بغیر اوښتو اجازه ورکړې ده. د خیبر ضلع یو انتظامي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط پر مشال راډیو ته وویل دا ګام یې د ملي امنیت لپاره د وزیر اعظم د سلاحکار محمود یوسف په ځانګړي امر پورته کړی دی چې تر مخه یې پاکستان کې ایسار افغانان د مارچ له 12 تر 15 یوازې په تذکره او پی او آر کارډ باندې افغانستان ته اوښتو اجازه لري. خوله دې رسوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ پاسپورټ او ویزه لازمي وي. د خبر پښتونخوا په اټنګ ضلع کې په ګومل سیمه کې پرون په 2 بېلابېلو پیښو کې د امن کمیټې یو غړی وټل شوی او یو پولیس والا ژوبل دی. د اټنګ پولیس چارواکو مشال ډېر چې په کوټ حاکم سیمه کې د امن کمیټې غړی فضل الرحمان بېټینی وټل شوی او نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. په دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. تېره ورځ ناوخته په اټنګ کې د پولیسو په ګاډي باندې چاودنه کې یو پولیس والا ژوبل شوی دی. د دې برید ذمهواري تېرې کې طالبان پاکستان منلې ده. پخوا په کراچۍ کې بېګا د لادرک شیاګانو د میدون لپاره د کمیټې یو غړی وټل شوی دی. د دې برید ذمهواري چا نه منلې. په اوکراین کې د پولینډ پولې ته نږدې په فوجي اډې د روسي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 144 ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په نورو ځایونو کې روسي ځواکونو ولسي ځایونه په نښه کړي دي. او د پاکستان آسٹریلیا کرکټ لوبډلو ترمنځ په کراچۍ کې د دویم ټیسټ لوبه کې آسٹریلیا په لومړي اننګز کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 15 منډې جوړې کړې. په دې کې عثمان خواجه 168 منډې جوړې کړې.
رضون کوم دې سره د مشال ریډیو نن ساته خبرونه پای ته رسی. که په دې سپو پاتې شوې تاسو به د امریکا غږ ډیو ریډیو واورئ. سبا سهار د پاکستان د وخت مطابق 9 بجې به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس ما مجید بابر، ګلیاز او پلوشی ته اجازه راکړئ. د نړۍ په هر ګوټ کې چې خاد، آباد او بریالي اوسئ.